در یک ساعت پیش رو همکارم عصمت ساروان با شماست. ساروان صاحب بفرمایید.
ډیر مننه فاروق صاحب ستړی مشه قدر منو اوریدونکو زما سلامونه هم ومنی د دې سات په خبرونه کې واوري چې د افغانستان ولسی جرګه له ولسمشرو د ملي وحدت له حکومت غواړي چې د دفاع د وزارت لپاره بل کاندید د جرګې ته ورمعرفي کړي. په دې او ځینو نورو موضوعاتو د راپورونو تر څنګ دوه اونیز پروګرامونه لرو مخکښې ښځې او ژوند په شیبو کې. خو تر هر څه وړاندې مو د افغانستان او نړۍ له وروستي حاله سید کمال شاه عارف خبروي.
په سر کې د خبرونو سر چکې چارواکي وایي د میدان وردګو په جلریز ولسوالۍ کې د وسلوال طالبانو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي دي. د سمنګان چارواکي وایي د دې ولایت په رویداب ولسوالۍ کې درې مسافر د وسلوالو غلو لخوا وژل شوي دي. او د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو تیره شپه د سوریه په رقه ښار کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد شپاړس هوایي بریدونه کړي. د خبرونو تفصیل. د میدان وردګ ولایت په جلریز ولسوالۍ کې د وسلوال طالبانو پر ضد پوځي عملیات پیل شوی دي. د دې ولایت والی ویانا تاوله خوګیانی ازادي راډیو ته چې د دوه عملیاتو له پیل تر اوسه نږدې څلوېښت وسلوال مخالفین او څه باندې شل افغان محلي پولیس وژل شوی دي.
تقسیم کی چالیس عملیات روان دی د عملیات په ترڅ کې تر څلور پورې وسلوال مخالفین د پیښې له پیل څخه وژل شوي دي. د په صدري قومندانانو په دوی کې څلور ویش امنیتي سرتیري چې کومي پولیس یې راشي غوښته دي په دې کې.
خو ګانی ول چې دوه ملکان بیا د وسلوال مخالفینو په ډزو کې هم وژل شوي دي. په جلریز ولسوالۍ کې لا پنځه شنبه راهیسې نامنې په داسې حال کې زیات شوي چې د کورنۍ چارو وزیر لوی درستیز او نورو امنیتي چارواکو پرون دی ولسوالۍ ته سفر وکړ. نورالحق کولمی او قدم شاه شاهیم ډاډ ورکړ چې په سیمه کې به افغان ځواکونه یوازې نه پرېږدي. د ننګرهار په غنیخیل ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې دولس وسلوال طالبان وژل شوي دي. د 201 سیلاب قلی اردو ویان نومان حتیفي ازادي راډیو ټول چې یاد کسان تیر شپه د دې ولسوالۍ د 28مې ویالې په سیمه کې وژل شوي دي. د یو بل خبر لمخې تیر شپه د کونړ په مڼګي ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې یو ملکی کس هم وژل شوی دی. د سمنګان امنیتي چارواکي وایي وسلوالو غلو د دې ولایت په رویدو اب ولسوالۍ کې درې مسافر وژلي او یو بل یې ټپي کړی دی. د دې ولایت امنیه قومندان باقیر مسعود ازادي راډیو ټول چې یاد مسافر تیر شپه د سمنګان مرکز څخه ولسوالۍ ته پر لار و چې وسلوالو غلو پرې ډزې وکړي. ښاغلی مسعود زیاته کړه چې دغه وسلوال غله تښتېدلی خو زیاته کړه چې پولیس یې د نیولو په لټه کې دي. معلومه نه ده چې غلو مسافر څخه څه غلا کړي هم دي او کنه. تر دې مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني لزینو بهرنۍ اثر سره په جدول بدلیږي. یو امریکایي ډالر شپږ افغاني 50 پله، یو یورو شپږ شپږ افغاني 80 پله، یو انګلیسي پوند درې نوي افغاني 40 پله، یو سعودي ریال شپږ افغاني، زر ایراني تومان 13 افغاني 10 پله او زر ایراني تومان 15 او زر پاکستاني کلدار 1500 افغاني. بیا هم اشاره لاست. د امریکا په مشرۍ ائتلاف ځواکونو تیر شپه د سوریه په رقه ښار کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد شپاړس هوایي بریدونه وکړل. دا د دې سختې ډلې پر ضد تر ټولو سختې حملې بلل شوې دي. د ائتلافي ځواکونو ویان ډګرمن توماس ویل د دغه حملو مهم هدف دا و چې په سوریه او عراق کې د داعش د پوځي ظرفیت توان له منځه یوړل سي. د همدارز ویل چې ائتلافي ځواکونو ګڼ هدفونه په بری په نښه کړل چې په نتیجه کې په رقه کې د داعش یا اسلامي دولت تشکیلات او ترانزیټي لارې ویجاړې شوې. له بلې خوا د سوریه د بشري حکومت فعالان وایي چې د حلب ښار په سوسیمو کې سختې نشتې روانې دي. په عراق کې یو لړ بمی حمله لښته لږ نولس کسان وژل او په لسګونو نورې ټپیان کړل. په دې کې تر ټولو خونړۍ حمله د بغداد د لویدیس په حامل سیمه کې وسوه چې نه تنه وژل او څلور رښتنه ټپیان کړل. په دې پیښه کې د موټورو څو پلورنځي ویجاړ شول. تر دې مخکې پولیسو ویلي وه چې د بسونو په یو تمځای کې په موټر کې د ځای پر ځای سوي بم چاودنې درې کسان وژلي او پنځلس نورې ټپیان کړي دي. بل چاودنې چې موټر بم حمله وه د بغداد په یو شامیشته سیمه کې وسوه چې څلور تنه وژل او څوارلس نورې ټپیان کړل. تر اوسه چا د دغه حملو مسؤلیت نه دی منلی خو په عراق کې وخت نا وخت دغسې حملې د اسلامي دولت ډلې یا داعش لخوا کیږي. سعودي عربستان و یو سخت دریزی وسلوال چې د اسلامي دولت ډلې سره په اړیکو لرلو تورن و او تر تعقیب لاندې و له پولیسو سره د نشت له کبله ووژل سو. د عربستان د کورنۍ چارو وزارت په یوې اعلامیې کې ویلي یوسف الغمدی په طیب ښار کې د پولیسو په محاصره کې و. وزارت وایي کله چې دغه 2 کلن سړی پولیسو ته له تسلیمي کولو ډډه وکړه د امنیتي ځواکونو لخوا ورباندې ډزې وسوې. تر دې مخکې د جمعې په ورځ په همدې ښار کې د وسلوالې نشتې له کبله د سعودي یو پولیس وژل سوی و. دغه پولیسو د هغه کور په تلاشي وخت و چې ګمان کېده یو سخت دریځ پکښې پټ و. په سلګونو کسانو ترکیې په استنبول ښار کې په چین کې د ایغور اقلیتونو په وړاندې د چین د ناوړه چلند په اعتراض مظاهره وکړه. دغه ډله چې له ترکیې سره کلتوري اړیکه لري د چین د حکومت تر واکمنۍ لاندې له کلتوري او مذهبي فشارونو شکایت لري. په استنبول کې مظاهره چانو له ځانونو سره د ایغور د ټاټوبي بیرغونه لېږدول او له چینایي محصولاتو سره د بایکاټ غوښتنه وکړه. دغه مظاهره سوله ییزه وه، خو د ترکیې دوګان خبري اژانس وایي چې یوه ډله ملتپالو هڅه وکړه چې د کوریایي سیلانیانو ډاله چې د چینایي ملت پالو ګمان پرې وکړي حمله وکړي. پولیسو د دغو حملو مخه ونیول. ویل کېږي چې ایغور اقلیت مسلمانان په چین کې د عبادت او په رمضان میاشت کې د روژې نیولو حق نه لري، ځکه نو د چین او ترکیې ترمنځ پر دې مسلې اړیکې ترنګلې سوي دي. راپورونه وایي سربیا له روسیه غوښتنه کړې چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو پریکړه لیک ته رایه ورنه کړي چې له مخې به په سربرنیسا کې د بوزنیا د جګړې پر مهال د 1000 مسلمانانو نارینه او هلکانو عامه وژنه نسل وژنه وبلل سي. د سربیا د لوی ټلویزیونو پرون راپور ورکړ چې دغه هیواد ولسمشر تومیسلاف نیکولیس خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین ته یو لیک لیږلی او په هغه کې له روسیې غوښتنې چې په امنیت شورا کې د دغه پریکړه لیک ته مخالف رایه ورکړي. ټاکل سوی دغه پریکړه لیک به له اونۍ رایه اخیستنې ته وړاندې سي. لویدیځو هیوادونو او روسیې په ملګرو ملتونو کې په دې اړه مباحثې کړې چې آیا دغه وژنه باید نسل وژنه وبلل سي که نه. روسیا چې له سربیا سره ژورې تاریخي او مذهبي اړیکې لري د پریکړه لیک یو بله مخالفه مسوده ویشلې چې د سربرنیسا یا هم نسل وژنې یادونه پکښې نه ده سوې. د بریتانیا لخوا د برابرې سوې پریکړه لیک د 1915 میلادي کال د جولای میاشتې د ډله ییزې وژنې د 20 کلیزې یا تازه کول دي. د ملګرو ملتونو محکمو دغه وژنه نسل وژنه بللې ده. او د تونس حکومت په هغه هیواد کې اصراري حالت اعلان کړی او پوځي چارواکو ته نور صلاحیتونه هم ورکړي چې په تونس کې پر یوه ساحلي هوټل د ورستې برید مسؤلین سخت مجازات کړي. د تونس ولسمشر وویل چې په تونس کې به 3 بیړنۍ حالت نافذ وي. د پخپله ټلویزیوني وینا کې زیاته کړه امنیتي چارواکو ته امر کړی چې د تروریزم په وړاندې سخت چلند وکړي. د جون میاشتې پر 16 په تونس کې پر یوه ساحلي هوټل حملې 8 تنه بهرنیان ووژل چې اکثریت یې د برېټانیا اتباو. تر دې مخکې په مارچ میاشت کې په تونس کې په بارودو موزیم یو وسلوال حمله کې وسوه. ورپسې د تیرې اونۍ د جمعې په شپه په 2 کې په تونس کې لوی پیښې ګڼل کېږي. د خبرونو پای.
لس بجې او 8 شوې. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د ازادي راډیو خپرونې د سهار په 2 پیل شوې، د ماښام تر 2 دوام کوي. د ماښام له 2 وروسته په همدغه څپه یعنی منځنۍ څپه 12:00 نیوي د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې هم اورېدای شي. ولسی جرګه وایي حکومت نوې دفاع وزیر د جرګې تر دوبنیو رخصتیو مخکې ورمعرفي کړي. یو امریکایي سناتور جان مکین وایي باید په اوسنی حالت کې افغانستان یوازې پرېنه خودل شي. د کانګرس یو دیموکرات غړي وایي د افغانستان په روغه جوړه کې شزی باید څنګ ته پرېنه خودل شي. د فراه خلکو د کابینې له غړیو د بخښ آباد بند د جوړېدو غوښتنه وکړه. د دې او ځینو نورو راپورونو ترڅنګ 2 پروګرامونه لرو. مخکښ شزی او ژوند په شیبو کې. د ازادي رادیو خبرونه په انټرنیټ کې هم اوریدئ شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته ده. ولسی جرګې له حکومت غوښتنه وکړه چې د دې جرګې تر دوبنیو رخصتیو مخکې نوی دفاع وزیر ورمعرفي کړي. دغه وزارت کاندید وزیر معصوم ستانکزی پرون ونه توانید چې د جرګې اکثریت رای ترلاسه کړي. په داسې حال کې چې د افغانستان په زیاتو برخو کې ناامني ده، پوځي کارپوهان د دفاع وزیر موجودیت مهم ګڼي. په دې موضوع صالح محمد صالح جزئیات لري.
ولسی جرګه په داسې حال کې له ولسمشر څخه د دفاع وزارت لپاره د بل کاندید وزیر د معرفي کېدو غوښتنه کوي چې پرون همدغې جرګې معصوم ستانکزی ته د باور رایه ورنه کړه. ښاغلی ستانکزی د 213 وکیلانو له ډلې یوازې د 380 وکیلانو مثبتې رایې خپلې کړې، خو ونه توانید د افغانستان دفاع وزیر سي. ولسی جرګې تر دې مخکې شیرمحمد کریمي ته هم د باور رایه نه و ورکړې. اوس د ولسی جرګې دویم مرستیال محمد نذیر احمدزی وایي د ولسی جرګې تر رخصتۍ مخکې باید ولسمشر دوی ته بل کس د دفاع وزارت د کاندید وزیر په توګه معرفي کړي.
زیات خپه یم په دې باندې چې باید مونږ وزیر صاحب دفاع قانونمند درلودلی او باید رای اعتماد اخیستی وای، خو برحال بیا دا د وکیل صاحبانو صلاحیت او د دوی هغه ده فعلاً رئیس جمهور صاحب اجرایه نه دمو خواهش دغه ده چې څومره زر کېدلی شي بل وزیر صاحب دفاع معرفي کړي چې مخکې د رخصتیانو څخه دوی رای اعتماد واخلي.
د ولسی جرګې د دوبی رخصتۍ د زمري اسد پر لومړۍ نیټه پیلېږي او د وږي اسمبلی تر 15 دوام کوي. د پوځي چارو کارپوه پخوانی جنرال عتیق الله امرخیل وایي ولسی جرګې په دې مسأله کې سلیقوي چلند وکړ. بل دا چې د ده په خبره حکومت په خپله پر څو برخو ویشل شوی.
اشتراک کرے اول وزیر دفاع نے تے منفرد داس اختلافات دلود شکریہ صاحب نے تے چھ دلود دا تو نا کلی کلی ور خوندری دی سی کی فهمت دے نسبت تے چھ دی وقت کی جگہ دا خلق وزل کی ول سوالی او غبر سے خود کی
لا معلومه نه ده چې حکومت به کله بل کس د دفاع وزارت د کاندید وزیر په توګه ولسی جرګې ته معرفي کړي. خو د حکومت یوې سرچینې چې نه غوښتل نومې واخیستل سي ازادي رادیو ته ویل چې معصوم ستانکزی شایي د یو څه مودې لپاره د سرپرست وزیر په توګه خپل کار ته ادامه ورکړي. هڅه مو وکړه د ولسمشر د ویندویانو نظر هم واخلو، خو د هغوی په موندلو بریالي نه سو. ښاغلی ستانکزی تر دې مخکې د سولې عالي شورا د دارالانشا مشر وو. په داسل کې چې د افغانستان په څو ولایتونو کې جګړې روانې دي، د افغان قواوو تلفات زیات شوي او څو ولسوالۍ د دولت د وسلوالو مخالفانو لاس ته ورغلي. ځینې کسان په دغسې وضعیت کې د دفاع وزیر نشتوالی یو جدي ستونزه ګڼي.
د کابل نننۍ ورځپاڼو هم په همدې موضوع لیکنې او تبصرې خبرې کړې دي. اسدالله لودین ورته کتنه کوي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د ولسی جرګې لخوا د دفاع وزارت د کاندید ردولو او له دې عمله را پیدا شوو اندېښنو ته ځانګړې کړې دي. چراغ نه دولتي ورځپاڼې خپلې سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی چې د ناامنیو په اوج کې ولسی جرګې د دفاع کاندید وزیر رد کړ. په سرمقاله کې راغلي چې د افغانستان ناامنۍ سیاسي ریښې لري او دا مهال د حکومت چارواکي په خپل منځیو ستونزو اخته دي. سرمقاله لیکونکي ویلي که معصوم ستانکزی رایه هم اخیستې وای بیا هم د امنیت د ټینګښت امکان نه و، ځکه د ده په خبره د کورنیو چارو وزیر هم ونه شو کړی چې د امنیت په برخه کې مثبت بدلونونه راولي. په سرمقاله کې راغلي چې د حکومت د مشرانو اوسنی دریځونه به خلک پر حکومت نور هم بې باوره کړي او اوسنۍ ستونزه به په یوې لویې فاجعې بدله شي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا په دې سرلیک خپل سرمقاله پیل کړې چې د دفاع وزارت د سرپرستۍ پړه پر ولسمشر ده که پر وکیلانو. په سرمقاله کې راغلي چې هیواد د دفاع وزیر ته اړتیا لري او وکیلانو باید د دې تشې د ډکولو لپاره ښاغلي ستانکزی ته د باور رایه ورکړې وای. سرمقاله لیکونکي ویلي په دې کې د حکومت مشران هم ګرم دي، ځکه چې وړ او مسلکي کس یې د دفاع وزارت د کاندید په توګه ولسی جرګې ته نه و معرفي کړی. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې دفاع وزارت یو باتدبیره مدیر ته اړتیا لري. په مطلب کې راغلي چې اکثرو وکیلانو ځکه معصوم ستانکزی ته د باور رایه ورنکړه چې پر نوموړي یې د سولې د عالي شورا د پخواني مشر برهان الدین رباني د ترور تور پورې کاوه. لیکوال ویلی د هیواد اوسنی وضعیت د دې اړتیا پیښوي چې د حکومت مشران ژر تر ژره یو بل وړ کس د دفاع وزارت د کاندید په توګه ولسي جرګې ته معرفي کړي. او په پای کې انیس دولتي ورځپاڼې بیا خپلې سرمقالې کې لیکلي چې اوسنی وضعیت ته په کتو باید ملي شورا او ولسمشر ډیر ژر د دفاع د وزیر د ټاکلو لپاره هڅه وکړي. په سرمقاله کې راغلي چې د حکومت مشران دا ځل باید د دفاع د وزیر په ټاکلو کې پوره دقت وکړي، څو داسې کس وي چې ولسي جرګه ورته د باور رایه ورکړي.
امریکایي سناتور جان مکین پرون په کابل کې وویل د طالبانو رواني حمله د دې تقاضا کوي چې د امریکا حکومت له افغانستانه د خپلو پوځیانو په استلو کې بیا غور وکړي. د تاکید وکړ په اوسنی وضعیت کې د افغانستان یوازې پریښودل لوی ستونزې زیږوي. یوسف خان ځدران د دې موضوع په اړه راپور لري.
په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې موجودیت د هیواد په لویدیځ او شمال کې د ځینو سیمو سقوط او په دغه هیواد کې د تور او سپین بیرغ لاندې د بیلابیلو وسلوالو ډلو فعالیت امریکایي سناتوران اندېښمن کړي دي. د امریکا په سنا مجلس کې د اریزونیا ایالت یو مخکښ سناتور جان میکن دغه څرګندونې د شنبې په ورځ په کابل کې وکړې او د افغان حکومت سره د امریکا او کانګرس په اوږدمهاله مرستو ټینګار وکړ. نوموړي وویل چې اوسنیو شرایطو ته په کتو امریکا باید خپل ټول ځواکونه له افغانستان نه ونه باسي. وایي د افغانستان د لویدیځو ځینو سیمو سقوط، د ایران لخوا طالبانو ته د وسلو ورکول او د اسلامي دولت ډلې ظهور زه ژور اندېښمن کړی یم، او په دې صورت کې د پخواني پروګرام له مخې د افغانستان پریښودل به لویه تېروتنه او ناورین وي. ښاغلی میکن وایي د وسلوالو طالبانو حملې ښایي چې هغوی اوس هم د پام وړ توان لري، خو په وړاندې د افغان ځواکونو مبارزه د ستایلو ده. هغه وایي زیات شمېر امریکایي جنرالان هم په دې باور دي چې له وخته مخکې د افغانستان څخه وتل ستره تېروتنه ده. امریکا د متحده ایالاتو د رسمي دریز لمخې بعد د 2018 میلادي کال تر پایه په افغانستان کې امریکایي ځواکونه یوازې د سفارت تر ساتلو محدود پاتې شي. جان میکن چې له دې وړاندې افغانستان ته ډیر سفرونه کړي او د دې هیواد د وضعیت راپور یې د امریکا تر کانګرس رسولی وایي تر هغې چې حالت ډاډمن نه وي د افغانستان یوازې پریښودل د نړیوالو قربانۍ د سوال سره مخ کولی شي. له دې سره د افغانستان د ولسي جرګې ځینې غړي وایي د امریکا د نوي دفاع وزیر پالیسي هم دا ده چې د افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو وتلو بیا فکر وکړي. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسون غړي عبدالقادر زازی وطندوس ازادي رادیو ته وویل امریکا د نوو ستونزو څخه اندېښمنه ده او ممکن په خپلې پخوانۍ پریکړې بیا غور وکړي.
د امریکا نوې دفاع وزیر چې کله کانګرس ته راغی د اعتماد رایې لپاره هغه په معلومړنۍ ورځو کې دا خبره وکړله چې په افغانستان کې موږ د جګړې په دوام باندې به زه بیا کتنه کوم. اوس چې جان میکن وایي او راغلی دا اندېښنه خی، نو زه فکر کوم دغه د اوسنی خبرې هم د عامه ورځ نه چې دفاع وزیر مخکې دینه چې رای واخلي ویری و چې موږ بیا کتنه بي وکړو.
بلخوا د پدا سال کې د چلې دی وړاندې هم ډیر شمیر امریکایي سناتورانو د افغانستان وضعیت د ډاډ وړ نه دی بللای او ویلي دي چې امریکا نه باید د عراق تیروتنه په افغانستان کې تکرار کړي. افغان حکومت هم وروسته یو نامنه یو تپکتو تروریزم تل یو سیمیز او نړیوال ګواه ګڼلی او د هغې سره یې د مبارزې د پیاوړتیا داسې غوښتنه کړي چې افغان ځواکونه هم وروزل شي او هم پکې په مجهزو وسلو سنبال شي.
د امریکا د کانګرس دیموکرات غړي ګوین مور وای په افغانستان کې د روغې جوړې له خبرو د شزو به برخې کېدل به ستره تېروتنه وي. میرمن مور وای د افغانستان په ملي شورا کې د شزو حضور او ونډه د ویاړ خبره ده چې په دې هیواد کې به د ښځې او نارینه ترمنځ د مساوي حقونو لپاره مبارزه جاری وساتي. میرمن مور ازادي رادیو ته په ځانګړي مرکه کې په افغانستان کې د ښځو د حقونو پر وضعیت خبري کړي چې فرشته جرالزه جزئیات اوروي.
میرمن مور له ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې په افغانستان کې د ښځو د رول پر اهمیت ټینګار وکړ او ویل
There's got to be some political reconciliation among the various groups and tribes within Afghanistan.
پدې هیواد کې د مختلفو قومونو او ګروپونو ترمنځ سیاسي جوړجاړی ترتیا ده. ګوین مور لمړی تورپوست شزه ده چې په 2004 میلادي کال کې د امریکا له وسکانسن ایالت د دې هیواد کانګرس ته لار پیدا کړه. د دې باور په ټولنه کې د شوزو د وضعیت خرابوالی د تشدد او بی امنیتۍ د پراختیا سبب کیږي.
It'd be a very huge mistake on part of Afghanistan if they they were to leave women out. What our experience has been.
دا به د افغانستان لپاره یو ستره تیروتنه وی چې ښځې له دې روغې جوړې څخه د باندې پاتې شي. په هغو ټولنو کې چې ښځو ته درناوی نه کیږي، خبرې نه اورېدل کیږي او هغوی ته اهمیت نه ورکول کیږي، د تشدد اساس رامنځته کیږي. موږ ته څرګنده شوې چې ښځې د نارینه په مقایسه له هغو مرستو چې ورسره کیږي تر ډېره حده د کور، ښوونځي او تعلیمي امکاناتو د زیاتولو لپاره کار اخلي. دا به د ډېرې خواشینۍ او مایوسۍ ځای وي چې که په افغانستان کې ښځو ته پام ونه سي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما قدرت ته رسیدو سره سم له افغانستانه د خپل عسکرو د ایستلو ژمنه وکړه او دا بهیر د بشپړېدو په حال کې دی. په دې حال کې د افغانستان له بیلابیلو سیمو د طالبانو د حملو د زیاتېدو او د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې د نفوذ د پراختیا رپوټونه ورکول کیږي. د ټولو مسلو ته په پام امریکا په افغانستان کې د شوي پرمختګ د لمنځتلو څومره اندېښنه لري.
I do think that if there is an absence of ground troops.
مېرمن مور د دې پښتنې په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل زه فکر کوم چې په افغانستان کې که عسكر نه پرېږدو دا به ډېره مهمه وي چې په دې هیواد کې د روزنې ماموریت جاری وساتو، د دې هیواد خپل ځواکونه رامنځته کړو، هغوی ته مالی مرستې وکړو او د هغوی پوځي ادارې بیا ورغو ترڅو افغانان د اسلامي دولت په څیر د وسلوالو ډلو په وړاندې د مبارزې قوت ولري. د امریکا د کانګرس دی غړي زیاته کړه چې په افغانستان کې د جګړې له قربانیانو او شذو سره د مالی مرستو پروګرامونه به وغځوي څو له دې هیواده د ټولو ځواکونو تر وتلو وروسته په جګړه کې د هغوی د قربانیو جبران وشي او هغوی په خپلو پښو ودرېږي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپله وکړئ.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي چې د ټولو تحصیلي ادارو تعلیمي نصاب به یو شان کړي او د غیر معیاري تعلیمي موسسو ملاتړ به ونه کوي. د دې وزارت سلاکار عبدالرحیم حسینیان وایي چې د لوړو زده کړو خصوصي پوهنتونونه د حکومت مهمه لاسته راوړنې دي خو باید معیاري شي. ناجیه صافی په دې موضوع راپور لري.
د کرنې وزارت ویان لطف الله راشد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په روان کال کې بزګرانو د هیواد په بیلابیلو برخو کې د پام وړ کرنیز محصولات. د افغانستان د لوړ زده کړو وزارت خبرداری ورکوي که د لوړ زده کړو خصوصي مؤسسات معیاري نشي او دولتي نصاب تطبیق نکړي د دې وزارت لخوا به وتړل شي. د دې وزارت سلاکار عبدالرحیم حسینیان سره له دې چې د یو شمیر خصوصي تحصیلي ادارو کارونه ستایي خو وایي چې د دې وخت را رسیدلی چې دا پوهنتونونه دولتي نصاب سره برابر او نړیوالو معیارونو په اساس کار وکړي. نوموړي دا خبرې د غرجستان په نوم د یو خصوصي پوهنتون د شپږ کلن فعالیت په لمنځ
د لوړ زده کړو د پرمختګ انکشاف د یو ډول او معیاري تحصیلي نصاب په لوري له حرکت سره زموږ هڅې د لوړ زده کړو د معیاري کېدو لپاره روانې دي.
اوس مهال یو شمېر محصلین دا شکایت کوي چې خصوصي پوهنتونونه ډېره پاملرنه د پیسو ټولولو ته لري او د درس د کیفیت د لوړولو په هدف هیڅ کوم ګام نه پورته کوي. له بلې خوا د افغان حکومت د کابینې پخوانی غړی انورالحق احدي هم د لوړ زده کړو وزارت په ضعیف مدیریت انتقاد کوي. نوموړي هم په غونډه کې حاضر وو او له حکومت غوښتنه وکړه چې د لوړ زده کړو موسسې د نړیوالو معیارونو په اساس برابرې کړي. ښاغلی هدی وویل چې د خصوصي پوهنتونونو معیار یوازې باید د فراغت سند نه وي بلکې د زده کړې برخلیک ته هم کار وکړي.
مونږ باید یوازې په دې بسنه ونه کړو چې یو شخص د لوړو زده کړو لیوي موسسې تحصیلي سند لري. خصوصي پوهنتونونه نه باید یوازې تجارتي بڼه ولري.
تر دې وړاندې د افغانستان د ملي وحدت د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم ویلي چې د لوړ زده کړو خصوصي موسسې باید د درسي کیفیت ښه والي ته توجه وکړي. د لوړ زده کړو وزارت د معلوماتو له مخې اوسمهال د لوړ زده کړو شپږ دېرش دولتي او یو سلو درې خصوصي موسسې په مرکز او ولایتونو کې فعالیت کوي. یو شمېر محصلین بیا د درسي کیفیت په اړه د ستونزې تر څنګ په اکثرو موسسو کې لوړ فیس هم یوه مهمه مسله بولي چې په وینا یې باید د کمیدو لپاره جدي هڅې وشي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
تاسې زموږ شغل ازادي راډیو اورئ. لس بجې او څلور ویشت دقیقې شوې. د ازادي راډیو خبرونې د ماښام تر او بجو دوام کوي. د ماښام له اوو بجو وروسته په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي د امریکا شخ آشنا راډیو خپرونې اوریدی شي. د روانې خپرونې په دوام کې البته د دې خپرونې په دوهمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه هم لرو. ژوند په شیبو کې او مخکشي ښځې همداراز د ژوند رنګونه هم لرو. خو اوس فراته پرون د افغانستان د کابینې دوه وزیران تللي ول او د فرا خلکو ته ژمنه ورکړه چې د بخش آباد د بند کار به پیل کړي. د فرا د خلکو یو جدي غوښتنه دا ده چې دا بند جوړ شي څو د فرا کرنیز ځمکې پرې خړوب شي. له فرا څخه د ازادي راډیو د خبریال احمد شاه فطرت راپور واوري.
د فرا ولایت د ولایتي شورا رئیس او وکیلانو راغلو وزیرانو ته سخت خبرې وکړې او دوی فرا ولایت ته پنه پاملرنې تورن کړل. وکیلان د اوبو او برېښنا او مالی وزیران څخه په کلک غوښتنه وکړه د فرا د بخش آباد د بند د پروژې او دغه ولایت د برېښنا د برابرولو لپاره هڅې وکړي. د دوی په خبره څواره په دې اکله ورسره ژمنه شوې خو یوې هم نه ده عملي شوې. پامدی حال کې د اوبو او برېښنا وزیر علي احمد عثماني په خپلو خبرو کې ژمنه وکړه چې څلور میاشتې وروسته به د بخش آباد د بند رغولو کار پیل کړي. دغه په خبره د امنیتي ستونزو له امله دغه بند ډیزاین د لومړي قرارداد وخت پای ته رسیدلی او اوس دوی پر دوهم پړاو قرارداد باندې کار کوي. موږ د بخش آباد د بند ډیزاین قرارداد دوهم ځل لپاره د تدارکات پروسې ته استولی ځکه د لومړي پړاو تاریخ ختم شوی و. وروسته تر قرارداد موږ هلته په ساحه کې یوازې ستاسو څخه امنیت غواړو او کار به پیل کړو. د فرا والی محمد آصف ننګ هم ژمنه وکړه چې د بخش آباد د بند رغول د پروژې امنیت په هر ممکن ډول باندې تامینوي. د والی په خبر اوس هم حاضر دی تر څو هلته په خپله لاړ شي او بند د وزیر سره د نږدې وګوري. بخش آباد بند نژدی و ګور شپه به عمل ته تیر کړو ځکه د هغې سیمې د امنیت تضمین قومونه موږ ته کړی او هلته امنیتي ستونزه نشته. د افغانستان د نوي حکومت په جوړېدو سره د لومړي ځل دی چې د اوبو او برېښنا او مالی وزیران فرا ته سفر کوي او د بخش آباد د بند رغولو ژمنه کوي. که څه هم له دې مخکې د بخش آباد د بند ډیزاین پروژې څو ځلې پیلېدلو ته نږدې شوی و خو خلک وایي چې ځینې کړي په خاص ډول ایران نه غواړي دغه بند جوړ شي.
د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت وایي چې د سش کال په زراعتي محصولاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. د دې وزارت ویاند لطف الله راشد ازادي راډیو ته وویل په روان کال کې بزګرانو له خټکیو، هندوانو، غنمو او زعفرانو څخه ښه حاصل اخیستی دی. ناجیه صاحب په دې اړه راپور لري.
د کرنې وزارت ویان لطف الله راشد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په روان کال کې بزګرانو د هیواد په بیلابیلو برخو کې د پام وړ کرنیز محصولات راټول کړي دي.
سږ کال کومې شمېرې چې لرو په فرا او نیمروز کې د هندواڼې او خټکي د پام وړ محصولات په ګوتو کوي. همدارنګه په فرا کې د شنو خونو محصولات بې سابقې دي. که څه هم د تیرو کلونو په پرتله بازار ښه دی خو بیا هم بزګرانو ته د قناعت وړ نه دی او له دې امله ستونزې لري خو د تیرو کلونو په پرتله ستونزې کمې دي.
د ښاغلي راشد په وینا چې په فرا ولایت کې په 1650 جریبه ځمکه کې شنې خونې موجودې دي چې 3500 بزګران پکې په دندو بوخت دي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي چې دا محصولات په هیواد کې ټولو ولایتونو او له هیواده بهر ایران، هند، ترکمنستان او پاکستان ته هم لیږل کیږي. په عین حال کې د اقتصادي چارو کارپوه تاج محمد اکبر وایي چې د کرنې د محصولاتو وده به د هیواد د اقتصادي ودې سبب شي.
کرنه او مالدارۍ رشد کوي دغه په واقعیت کې یو زیات شمیر وګړي دی افغانستان چې تقریبا په حدود د 80 سلنه کې کیږي یا 15 سلنه کې کیږي دا په کرنه او مالدارۍ کې بوختي. بنان دغه معنا د اقتصادي ودې او پرمختیا ورکوي ولې سهم دی کرنه او مالدارۍ په زیاتیږي. عاید ملي لوړیږي وخت چې عاید ملي لوړ شوالو طبعا دغه په عاید سرانه مثبت اثرات چوي.
سره له دې چې د کرنې او مالدارۍ وزارت په هیواد کې د کرنیزو محصولاتو له زیاتوالي خبر ورکوي خو یو شمیر بزګران شکایت کوي چې په هیواد کې خپل محصولاتو د خرڅلو لپاره مناسب بازار نه لري او اوس هم له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
تاسو کولی شئ چې د ورځنیو پیښو او مسایلو په ارتباط د ازادي رادیو په پیغام ثبتونکي کې خپل پیغامونه ثبت کړئ، او یا هم که د افغان بی سیم سیم کارت لري په 813 شمیرې باندې خپل پیغامونه راوستوي یا یې اس ام اس کړئ. عبدالواسی بختور او غلام سرور نوابی لیکلی دی چې ولسمشر غنی دی د دفاع د وزارت لپاره بل کاندید ولسی جرګې ته معرفي کړي، خو حکمت الله او محمد سرور لیکلی دی چې ولسمشر دی اوسنی سرپرست دفاع وزیر د سرپرست په توګه وساتي او تر څو چې نوی ولسی جرګې انتخابی شي همدا وزیر دی کار ته دوام ورکړي. له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. لس بجې او دېرش دقیقې شوې. د دې ساعت لنډ خبرونه سید کمال شاه عارف اوروي.
د میدان وردګو ولایت په جلریز ولسوالۍ کې د وسلوال طالبانو پر ضد پوځي عملیات پیل شوي دي. د ننګرهار په غنیخیل ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو د بي پیلوټ الوتکې په حمله کې 12 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د سمنګان امنیتي چارواکي وایي وسلوالو غلو د دې ولایت په رویدآب ولسوالۍ کې درې مسافر وژلي او یو بل ټپي کړی دی. راپورونه وایي سربیا له روسیې غوښتنه کړې چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو پریکړه لیک ته رایه ورنکړي چې له مخې به په سربنیڅا کې د بوزنیا د جګړې پر مهال د 8000 مسلمانانو نارینه او هلکانو عام وژنه نسل وژنه وبدل سي. په سلګونو کسانو ترکیه په استنبول ښار کې په چین کې د اوغور اقلیتونو په وړاندې د چین د ناوړه چلند په اعتراض مظاهره وکړه. سعودي عربستان وایي یو سختریزی وسلوال چې د اسلامي دولت ډلې سره په اړیکو لرلو تورن و تر تعقیب لاندې و له پولیس سره د نښتې له کبله ووژل سو. په عراق کې په یو لړ بمی حملو کې لږ تر لږه 19 کسان وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان شوي دي. د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو تیر شپه د سوریې په رقه ښار کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد شپاړس هوایي بریدونه وکړل. او د تونس حکومت په هغه هیواد کې اصراري حالت اعلان کړی او پوځي چارواکو ته نور صلاحیت هم ورکړی چې په تونس کې پر یوه ساحلي هوټل د وروستي برید مسؤلین سخت مجازات کړي.
لاند خبرونه مولا آزادی رادیو اوریدل. د دې خبرونه په دوام کې دوه اونیز پروګرامونه هم لرو. ژوند په شیبو کې او مخکشه شزی د پاکستان د پنجاب ایالت د بهاولپور په قاسم پور سیمه کې د تروریزم ضد یوې سیمه ییزې محکمې د نفرت خپرونې او مذهبي تاوتریخوالي ته د خلکو د پارونې په تور د یوه جماعت ملا امام په لس کاله بند محکوم کړ. په پاکستان کې د نفرت خپرونکو ملا امامانو د نیولو لړۍ د تیر میلادي کال د دسمبر په 14 نیټه په پېښور کې پر یوه پوځي ښوونځي د پاکستاني طالبانو له حملې وروسته پیل شوې. په دې اړه له پېښوره د ازادي راډیو د خبریال زبیح الله شفق راپور واوري.
د پاکستان د پنجاب ایالت د تروریزم ضد یوې ځایي محکمې د یو جماعت امام ته د یوې مذهبي فرقې پر ضد د نفرت خپرونې په جرم د څه باندې 10 کالو د بند سزا او 2 لکه پاکستاني کلدارو جرمانه اورولې ده. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې د پنجاب ایالت د قایم پور نومې سیمې ځایي پولیسو نږدې 2 میاشتې مخکې د یو جماعت امام عبدالغني تر هغې وروسته ونیو چې په جماعت کې د یوې مذهبي فرقې پر ضد خلک پاروه او نفرت خپرونکې وینا یې کوله. په قایم پور کې د تروریزم ضد دغه سیمه ییزې محکمې عبدالغني ته دا سزا د جمعې پر ورځ ورکړې او د دې تر څنګ یې له نفرت ډک موادو یا لټریچر خپرولو په تړاو نورو 4 کسانو ته د څه باندې 3 میاشتو د بند او 15,000 روپیو جرمانې سزا هم اورولې ده. د قایم پور د پولیسو یو سیمه ییز مشر لیاقت علي د ازادي راډیو له مشال څانګې سره په خبرو کې وویل چې د جماعت امام عبدالغني د مذهبي فرقو ترمنځ د نفرت خپرونې او پارونې په تور نیولې ده. د وی پر هغه باندې دا تورو چې د ناجایزه او نفرت خپرونکي تقلونه به کول او خلک به مذهبي تاوتریخوالي ته رابلل. موږ هغه نږدې 2 میاشتې مخکې له قایم پور سیمې ونیو او محکمې ورته نن د بند سزا واوروله. لیاقت علي دا ونه ویل چې د جماعت امام له کومې فرقې سره تړاو لري او د چا پر ضد یې پارونکي او متنفرونکي وینا کوله. د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې په دې وروستیو کې د نفرت خپرونکو ملا امامانو او خلکو پر ضد عملیات چټک شوي چې ولس مذهبي تاوتریخوالي ته رابولي. د پاکستان حکومت د خلکو د نیولو او هغوی ته د سزا ورکولو پریکړه تر هغې وروسته وکړه چې پاکستاني طالبانو د تیر میلادي کال په دسمبر میاشت کې په پېښور کې پر یو پوځي ښوونځي خونړی برید وکړ چې په نتیجه کې د ماشومانو په ګډون نږدې 150 کسان وژل شول. تر دغه برید وروسته د نواز شریف په مشرۍ د پاکستان حکومت د تروریزم د مخنیوي لپاره د ملي اکشن پلان په نامه یو شل مدیزه تګلاره جوړه کړه چې د نفرت خپرونکو ویناو او موادو مخنیوی هم پکې ضروري وبلل شو او عاملینو ته یې د سختې سزا ورکولو یادونه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې له 1300 راهیسې د مذهبي تاوتریخوالي او فرقه ییزو شخړو نه ختمیدونکې لړۍ روانه ده چې تر دې دمه پکې زرګونو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی. په دې هیواد کې د مذهبي تاوتریخوالي یا مذهبي لږکیو پر ضد د تشدد وروستۍ پیښه د روان کال د مۍ په 13 نیټه په کراچۍ کې هغه مال رامنځته شوه چې وسلوالو د اسماعیلي فرقې د پلویانو پر یو بس برید وکړ او 3 کسان یې پکې ووژل.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
تیر کال همدا ورځ یعنی د سرطان په 14مه د آزاری رادیو تکړه خبریال او ایډیټر محمد زبیر ژمن په ځوان ځواني کې وفات شو. روحی شادوی اسدالله لودین چې له زبیر ژمن سره یو ځای کار کړی دی همدا اوس د آزاری رادیو د کابل په سټوډیو کې دی. لودین صاحب، که د ژمن په اړه زموږ اوریدونکو ته ووایست خاطرې ورته ژوندۍ کړي، ژمن څنګه یو شخصیت و؟
بله څاروان صاحب، سلامونه تاسو او ټول اوریدونکو ته. بله، نن د زبیر ژمن د مرګ لومړۍ کلیزه ده. زبیر ژمن تیر کال په همدې ورځ سهار مهال چې موږ ته د مرګ خبر را ورسېده، خو کله چې زبیر ژمن له دفتر نه رخصتي اخیسته، هیڅ داسې توقع نه کېده چې ژمن دې د تل لپاره له موږ نه ولاړ شي. کله چې ژمن له دفتره وتنو ویل چې د دوه هفتو لپاره زه پېښور ته ځم او هلته هم د خپل حساسیت موضوع له ډاکټرانو سره شریکوم، خو چې کله دوه هفتې پوره شوې موږ د ژمن له فامیل سره تماس ونیوو، هغوی ویل چې د ژمن ناروغي اوږده ده او هماغه و چې میاشت تیره شوه او 13 ورځ باندې د ده د ناروغۍ موږ ته د مرګ خبر را ورسېده. واقعا چې موږ ته د ژمن کورنۍ ته او دغه راز ټولو فرهنګیانو ته د ژمن د مرګ خطر یو ټکان ورکوونکی خبر و او ټول په اندېښنه کې واچوله. نو ژمن صاحب سره موږ علاول دی چې ژمن زموږ یو همکار و، نږدې را سره پاتې شوی و په دفتر کې، له دې پرته مو شخصي دوست او شخصي ملګری هم و. په ځینو شخصي ناستو کې به هم سره کېناستلو، خبرې به مو کولې. څو ډېر ښه خویونه یې درلودل چې هغه ماته تر اوسه هم له ده نه د یوه پند په توګه پاتې دي. لومړی ښه خوی دا و چې ژمن هیڅکله هم په زړه کې خفګان ته ځای نه ورکوه، همیشه به یې خندا به کوله. ډیر وړو موضوعاتو ته به یې ډیر په کلاس خندل، نو زړه داسې ښکارېدل چې زړه یې ډیر ژوندی و او زړه یې ډیر ځوان و. که په یو موضوع به په دفتر کې خفګان راغی یا به هم لفظي شخړه وسوه، نو سات وروسته یا نیم سات وروسته به بیا ژمن هغه شی هیرول، نو هیڅ زړه کې به یې دغه شیانو ته ځای نه ورکوه. بل دا چې خپل کار کې ډیر چټک و، چې یو کار به ورته وسپارل شو، هغه کار چې مثلا په نیم ساعت کې به امکان ده به کوشش کو چې په 10 کې وکړي یا په هغه نه هم په کم وخت کې، دغه صفت هم درلوده. او دا صفت اوس موږ هم کوشش کو چې د خپل ژورنالیستیکو کارونو کې لږ ذره چټک اوسو، په دې چې اوس وخت داسې دی چې یو راپور باندې باید ډیر وخت تیر نه شي، ځکه چې رقابتي موضوع ده، رسنۍ زیاته شوي. نو که ته په یو خبري راپور باندې وخت زیات تیرې، ممکن هغه بل رسنۍ چې تاسو سره په رقابت کې ده هغه مخکې له تا نه راپور جوړ کړي. نو دا هم یو بل صفت او بل خاطره ول موږ سره په ذهن کې. له دې پرته د خپل ژمن صاحب شخصي ژوند کې نور ډیر اړخونه د ژوندي ساتلې. موږ ته به همیشه ویل چې ژوند یوازې دا نه دی چې دفتر ته راشه کار وکړه او بیرته لاړ شه کور ته. دوی ویل چې ژوند ډیر نور اړخونه لري، هغه دا چې له کورنۍ سره باید سړی حداقل د 40 ساعتو کې او 100 ساعتو لپاره پاتې شي. خپل لور به همیشه خپل لور به په دفتر کې یادول، ویل چې لور سره باید زه حداقل دفتر نه باد یو ساعت مجلس وکړم، د باندې وباسم، شکر ورکم. زمين کې سیاحت ته ډیر لومړی ته بار کو دویل چې ژوند سره بعد په هفته کې یاري اپمیاش کې یاري سړی سیاحت هم وکي ولات ته ولات شي د افغانستان تاریخي سیمې ویني نو ډیر اړخونه د ژوند درلو د اجمان صاحب نو د خاطرې به تل زموږ په ذهن کې ژوندۍ وي او تل به د یاد لمک سره وي.
ډیر مننه اسدالله الدین چې د زبیر ژمن د لومړی تلین په اړه په مناسبت د ژوند او خاطرو په باب څرګندونې وکړې. د ازادي راډیو خبرونې د ماښام تر او بجو دوام کوي. د رواني خبرونې په دوام کې مخکښ شزي پروګرام لرو.
مخکخې خزي
دا مهربان الله په نامه په سر کې سلامونه تاسو ته وړاندې کوم. درنګ هغه کسانو ته چې هم د محل زما خبرې اوري نوم می مینه ده، تخلص می سلیمی ده، په بلخ ولایت کې زیږیدلی ما اوس هم مزار شریف ښار کې ژوند کوم.
درته وای چې خپل لمرنۍ زکم چې تسره کړی او اوس حکومت برخه کې زکړې کاویا خپل کاري مسؤلیت په اړه معلومات راکړي.
ها ډیر ښه، مننه کوم. د پښتنې څخه هم البته ما زده کړې می لومړنۍ زده کړې مې مزار شریف ښار کې ابو مسلم خراساني ښوونځي کې البته پیل کړې وې. تر نهم صنف مې دلته زده کړې وکړې، وروسته لاغې بلخ ته لاړم. البته د احمدشاه ابدالي لیسې څخه فارغه شوم او اوس مهال هم په اقتصاد برخه کې زده کړه کوم. فعالیتونه مې لکه څرنګه چې تاسو پوهیږئ خبریالۍ ما د بلخ په ملي تلویزیون کې او همدارنګه ادبي خپرونې هم مخ ته وړم او گزارش برخه کې هم یم.
کراشو باخ ټولنه کې څومره خزو ته کار شوی دی، دوی د حقوقو د تامین په برخه کې او همدارنګ دوی د حقوقو د ترلاسه کولو په برخه کې
ډیر ښه. البته که په دې برخه کې وایم اغومره کار نه دی شوی لکه څنګه چې زه ګورم، ځکه زیاتره کار هغه خزو ته کېږي چې هغوی په یو دفتر کې کار کوي او یا هم هغوی یو ښه دنده ولري. تل هغه خزو څخه تقدیر او ستاینه شوی، خو هغه ښځې چې د ډیرو ستونزو سره مخ دي یا په کورونو کې استګړه نشکوله یا هم ځینې خزه خو تاسو هم شاید استی چې په سرکونو یا هم چیرته ذکر کوي یا هم درویزګری کوي. ډیر ستونزونه ته د خزه لپاره تر اوسه هم کار نه دی شوی. یو غوښتنه مې ده چې باید هم د خزه لپاره ډیر کار وکړل شي، ځکه په اصل کې هم دغه خزه د دې حق لري چې دوی لپاره کار وکړل شي او د دوی ژوند ښه مخته یوړل شي، ځکه هغه خزه چې البته په دفترونو کې یا خدان دلري اسنه هم د هغوی ژوند ښه مخته وړل کې یا واغوی کولای شي خپل ستونزې حل کړي، خو هغه خزه چې په سرکونو دی او یا هم د ډیرو ستونزو سره مخ دي نشي کولای خپل ژوند ښه مخته یوسي، باید هغه خزه لپاره کار وکړل شي.
مننه. او بل پښتنه ته تر ولړی چې انجونو ته په لور پرتو سیمو کې په بلخ ولایت کې د زده کړې په برخه کې څومره کار تر سره شوی او که شوی دی تر څه حد کنه دی شوی نو همدا ستونزه څه و ولې دغه توجه انجونو ته نه و؟
البته په دې خو موږ ټول په یو ګوچې زمنګ ټولنه یو سنتي ټولنه ده. البته خزو لپاره د زده کړې برخه کې کار شوی دی، خو زیاتره کار هغه ته شوی چې هلته امنیت هلته د هغې ځای خلک البته ښه ذهنیت ولري، منفي ذهنیتونه ونه لري، ځکه دا ستونزه حل شوې. زیاتره زمونږ خلک اوس په دې برخه کې زده کړه کوي، البته زده کړه ډیره کوي. نو البته په بلخ کې لورو پرتو سیمو کې د خزو لپاره هغومره کار نه دی شوی وای، شاید روسته لدی وشي یا به هم نشي، ځکه الته امنیت نشته. دا غزه خلکو البته ذهنیتونه منفي دي، یعنی داسې انګیري چې خزه نه وایز دا کړو کې خزه د کور لپاره دي. البته زه وایم چې دا رواجونه بدلول غواړي. هم درنګه یو شاعر وایي چې جونی خو پیدا کور لا یا ګور لدی، دا زړه رسمونه تبدیلی غواړي او باید دا رسمونه تبدیل شي. اغلی ریپریټوس لری پراتوسمو کې هم خزو ته زمینه برابر شي چې وکولای شي زده کړه وکړي او کوم ستونزې سره مخ نشي، ځکه هغه خزه چې زده کړه لیدلې دي، زده کړه یې کړې ده، واقعا ډیر ښایسته ژوند لري. البته د ژوند په چارو کې ډیره بریالي وسی.
په بل خلاد کې څه فکر کوي خزه ته د مخم د پښتنه تر سره شوه، څومره کارونه شوي دي، د زکړو په برخه کې مو یادونه ورته د بشري حقوقو په برخه کې دوی څومره فعالیت او لاسرارونه درلودي.
البته په دې برخه کې زه باید وایم چې د خزو لپاره وغه خزې چې د لری پرتو سیمو څخه مزر شریف کار ته راغلي، البته غواړي چې زده کړه وکړي یا په دې برخه کې پرمختګ وکړي، هغه لپاره کار شوی ده. خو هغه عمره کار چې باید توشي ما مخکې هم موبایل نه دی شوی، خو باید روسته لیدې ترسره شي تر څو خزې وکولی شي. او په دې باور لرم چې خزې د دې وړتیا لري، توانایي لري چې کولی شي بریالی شي. خو لږ دې ته اړتیا شته چې د هغو سره څوک په خوا کې اوسي، د هغو ته دا زمینه برابره کړي چې هغوی زده کړه وکړي او وکولی شي پر خپل پښو ودرېږي او د ستونزو په وړاندې درېدنه زده کړي.
په بلخ کې څومره احساس لري چې ښځې هم په دولتي چارو کې مخکښې دي؟
البته دا احساس ډیر احساس لرم، البته ډیر فکر کوم او لیدلی مې دي، ځکه دلته په دولتي چارو کې البته ښځینه شته دي، ډیر بریالۍ ښځینه البته لرو په بلخ ولایت کې، همدارنګه چې په د ښځو چارو رئیسانې او همدارنګه شاعرانې لرو، البته ډیر بریالۍ ښځې په بلخ کې شتون لري. البته زه خوشحاله یم او پرې ویاړم.
په دې منځ کې مو خپل ځان څومره مخکښ احساس کړی دی او څومره په خپل ریالیتوب او مفاقیت اعتماد لري؟
البته په سر کې یوازینی هیله زما دا و چې زه صرف یو کوچنی خبرونه په یو رادیو کې ولرم، هغه نه غوښتل تلویزیون کې، ځکه غوښتنه مې ډیره وړه وه. بلکې زه وکولی شم دې برخه کې بریالی شم، نو ډیره به د ما لویه لاسته راوړنه به همدا اوسي. خو دا وخت په تیریدو سره اول رادیو او وروسته له هغې نو تلویزیون و، خو هلته مې رادیوي خبرونه مخته وړله. خو هڅه مې وکړه، کوشش مې وکړو تر څو په تلویزیوني خبرونه کې لاره پیدا کړم. هلته مې چې لاره پیدا کړه، خو یوازې یو ادبي خپرونه مې مخته وړله. غوښتنه مې دا وه چې باید زه د خبر برخه ته لاړه شم، ځکه ډیره مینه مې درلودله. ډیره هڅه مې وکړه او وتوانېدلم چې د خبر برخې ته راشم. خو اوس هڅه لرم چې په دې برخه کې ډیره بریالی اوسم، ځکه تر اوسه هغومره چې ما غوښتلی نه یم، خو ډیر کوشش کوم.
وړاندیز مو ښځو ته څه دی؟ او هغه ښځې چې اوس هم اعتماد نه لري چې دوی وکولی شي په ټولنه کې مخکښ واوسي، او هغه څه چې غواړي هغه
ډیر ښه. زما پیغام او وروستۍ وینا هغو ښځو ته چې البته اعتماد په نفس نه لري، دا ده چې تاسو هڅه وکړئ، هڅه وکړئ، هڅه وکړئ، تاسو کولی شئ. هیڅکله دا مه وایئ چې موږ نشو کولی. نو ښځو ته مې دا پیغام ده چې هڅه وکړي او خپلو زده کړو ته د دوام ورکړي، ځکه پرته د زده کړې ژوند هغومره ښکلی نه ده او نشو کولی د ژوند رڼا ومنتو.
ډیره زیاته مننه چې د مخکښو ښځو خپرونو ته حاضر شوی.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مو ومنئ. نن د موسیقۍ له یو داسې خوږ او درون صنف نه پرده پورته کوو چې تاسو به حتما اوریدلی وي.
راکوس شد آسمان د سیارو او ستارونه، یو داغ را لپزړ کې د سپوږمۍ د مخ نه جوړ کا وحشت.
د تصوفی ادب او موسیقي د خوږ صنف قوالی نومیږي. د ساز او سرود له پردو سره یو ځای دغه عرفانی شاعري یوازې د حقیقي محبوب مینې ته ځانګړې ده چې پاریایي اقوامو کې مینوال زیات دي. دا ژوند په شیبو کې خبرونه از محبوب شاه محبوب او فرشته مرسل وړاندې کوو. ملتیا مو کړی.
داسې ویل کېږي چې د حقیقي مینې په رنګ رنګ شوې د موسیقي په لومړي ځل په افغانستان کې ویل شوې ده، چې لغه وروسته بیا یو شمېر نور سیمو ته سرایت کړی دی. د صوفیانه کلام د موسیقي معمولا په ګډه ویل کېږي. د کابل پوهنتون استاد سمی وحدت اندړ سره زموږ همکار محبوب شاه محبوب د قوالی پر تاریخ جوړښت او تاثیراتو مرکه کړې. په مرکه کې استاد وحدت ویلي چې په هنرونو پوهنځي کې ګڼ محصلین د قوالی موسیقي د بول لپاره رابللي تر څو په پښتو ژبه کې قوالی موسیقي لا پیاوړي شي.
قوالی د شرقي موسیقي هغه ځانګړی صنف ته چې له سوز او شور ډک صنف ته چې شرقي هنرمندان او د نظر خواندان د روح د سیقل کولو او دوا ګڼي. په قوالی موسیقي کې هم د موسیقي لارخه او هم د شعر له پلوه دوه داسې له اغیز او تاثیر څخه ډکې قوې په مینه، التجا او خلوص سره یو ځای کیږي چې اورېدونکی له ځان سره د یوې روحاني سپېڅلې کیفیت روخانه لور ته وړي. د دې موسیقي د اغیز یو لامل دا ده چې د قوالی سندرغاړي په ناپایه سپېڅلتا د کایناتو د پروردګار په وړاندې د خپلو عواطفو او احساساتو په ژبه د موسیقي د ډیرو باریکو او زړه پارونکو سرونو په غږولو سره د التجا او عذر لاسونه پورته کوي، چې نه یوازې په شرق کې بې حسابه مینوال لري، بلکې د دې موسیقي ډیر مینوال په غربي نړۍ کې هم شته.
استاد، عموما د قوالی سندرو موضوعات څه وي؟ په کومو موضوعاتو راڅرخي؟
ما مخته درته ویل سي د قوالی موسیقي څه دغه ته د تصوف روحاني زمزمي هم وایي. د دې موسیقي نه هدف دا ده چې په دغه موسیقي کې روح سیقل کیږي.
د قوالی موسیقي یا د قوالی سندرو تاریخ تر کومه رسیږي؟
لومړی موجد امیر خسرو بلخی ګڼل کیږي، چې وروسته بیا له بلخ څخه هندوستان ته کوچیدلی او هلته د موسیقي په برخه کې داسې اکتشافات او ایجادات کړي چې د شرقي موسیقي ستر بنسټونه ګڼل کیږي. هغه نه یوازې شاعر و، بلکې په موسیقي پوهیدو موسیقي غږونکی و او د موسیقي د آلاتو مخترع او ایجادګر و. له دې لارې نه د افغانستان نه له امیر خسرو له بلخي له دې ځای نه چې کله بیا ولاړل هندوستان ته، بیا یې همالته قوالی موسیقي پسې رواج شول او قوالی موسیقي همالته رواج ومنل.
قوالی جوړښت څه ډول دی؟ څه ډول لوستل کیږي؟ جوړښت څه دی؟ دغه برخه کې لن معلومات
ورکړي. قوالی ته جوړښت لمخې داسې سندرو ته ورتوالی لري چې په غبرګو او یا ګڼو اوازونو کې ویل کیږي، او یا هغو سندرو ته ورتوالی لري چې د کورس په شکل ویل کیږي. خو د موسیقي د سنب بندي لمخې قوالی داسې په زړه پورې سنب دی چې هم د کلاسیک موسیقي د حرکاتو او تان وهلو زمینه پکې شته، هم د سرګم د اجرا کولو لپاره ښه میدان پکې لیدل کیږي. موسیقي عالمان په دې ډول باندې ویشي چې یو ته یې پیچلې او مغلقه یا کلاسیک موسیقي وایي، بل ته یې نیمه کلاسیک موسیقي وایي، بل ته یې خیال وایي، څلورم یې کتک موسیقي وایي. کتک موسیقي هم د ختیځ موسیقي په زړه پورې سنته او لایټ غزل چې دا ډول غزل چې د کلاسیک غزل سره لږ ور فرق لري او توپیر یې دا ده چې د کلاسیک غزل په پرتله یې د تبلې تالونه لږ ګړندي او تیز غوندوي. نو په دې کې غربي آلات هم کارول کیږي په لایټ غزل کې، دا هم په قوالی کې راتللی سي. قوالی سي د دغه یو ښه خصوصیت دا ده چې نیغ په نیغه باندې زړه ته ننوځي. زه ځینې وخت کې د کابل پوهنتون په موسیقي ډپارټمنټ کې د یو مضمون درس د پښتو تدریسوم، نو یو وخت کې ما له یو شاګرد نه پښتنه وکړه، هغه د شرقي موسیقي زده کوونکی و، هغه نه مې د قوالی پاک له پښتنه وکړه قوالی څه ته وایي. هغه وایي کله چې تاسو نورې موسیقي ته غوږ نیسئ نو د لږ وخت لپاره به یې واوري، خو قوالی موسیقي که ته یې په ژبه هم ونه پوهیږې نیغ په نیغه د سړي زړه ته ننوځي او ته به د قوالی موسیقي د جادو حس کړې.
په پښتو ژبه کې د قوالی موسیقي شتون څه ډول ارزوي؟ آیا په پښتو کې قوالی موسیقي شته او که نه؟ که چیرته شته دی کوم سندرغاړو ویلي دي؟
په خاصه توګه د پېښور په مرکز او شاخوا کې به کله ناکله یو او نیم پښتون سندرغاړي دا هڅه کوله تر څو قوالی ووایي، او ځینې وختونه به یې د اردو ژبې نه په تقلید او پیروي قوالی سندرې ویلې. مثلا یو وخت خیال محمد د اردو له طرز نه یوه د قوالی سندره را کاپي کړې وه، خوشیری پښتو چې ډیره مشهوره شوه د هغې سندرې شعر داسې و ولا گوی دم دم ورک به مشي غم غم علی علی دم دم علی علی دم دم
قوالی سندری د وحدت الوجود او وحدت الشود د فلسفه را وتیغه جوړښتونه دي چې قوالان صوفیانه کلام د ساز له پردو سره په داسې شور سره وایي چې سالکانو ته یې په اوریدلو سره سکون ور په برخه کیږي. د اردو ژبې مشهور قوال ارواښاد نصرت فتح علی خان په 1996 زیږدیز کال کې د خپل یوې مشهورې قوالي سندرې په پیل کې ویلي چې قوالي موسیقي د ده روح دی.
دو چیزیں مشترک ہیں جو ہماری پوری دنیا میں میوزک میں ہیں. میوزک کی لینگویج جو ہے وہ
پنړی کی یوازینی ژبه د موسیقۍ د چي متحد ده. په دې ژبه کې ریدم او سور د په هر ځای کې یو ډول دي، خو د قوالی موسیقۍ په لې او سور کې دومره قوت دی چې د هر چا په زړه دا صوفیانه کلام په بی اختیار ډول منګولي خخوي. په دې ورسېو کې خو قوالی ته په هندي ټولنه کې اوسه کار شوی، خو په ځانګړي ډول قوالی ته تر بل هر چا غرق رحمت امیر خسرو بلخي چې په خپل د خواجه نظام الدین اولیا مرید وو ډیر خدمت کړی دی. ما ته چې راحت را بخي هغه یوازې قوالی سندری دي او قوالی سندری زما ژوند دی.
لیکوال او ژورنالیست محمد خان محمدی چې پخپل هم قوالی سندری اوري او په دغه برخه کې په څېړنه بوخت دی وایي چې کابل کې د امیر شېر علي خان له دورې را پدې خو د هرې جمعې په شپه په یو شمېر خانقاو کې قوالی کیږي چې لسګونه کسان پکې ګډون کوي. نوموړي ویل
زه په خپله په همدې حلقو کې مې ګډون کړی دی، په همدې حلقو ته ورغلی یم، په همدې حلقو کې مې ګډون کړی دی او یوازې زه نه وم بلکې دغه سندرې ډېر مینهوال لري، یعنې تقریبا د سالکینو او هغه کسان چې دا سندرې وایي د هغې تر څنګ تقریبا په دغه حلقو کې 1500 نفر ګډون کوي او دوی وایي چې په دې کې یوه الهي مینه ده او دوی هغه الهي مینه چې د الله تعالی سره لري په همدې سندرو یې ماتوي. په کابل کې همدغه حلقې موجودې دي، همدلته هم داسې خانقاه شته دي چې هره جمعه د جمعې شپه دوی دلته په خانقاو کې دغه حلقې نیسي. په دې حلقو کې تقریبا 300-400 نفر ګډون کوي، د دې تر څنګ هغه مینهوال چې سلیکین نه دي د دغه سندرو مینهوال دي هغه هم ورته په دغه حلقو کې ګډون کوي او په دری او پښتو ژبه په دواړو باندې دغه سندرې ویل کیږي، خصوصا په پښتو ژبه په کندهار او هلمند ولایتونو همداسې نور اروزګان او د دې تر څنګ په کویټه کې او همدارنګه په لاهور او په دغه منطقو کې دغه سندرې هلته پښتو هم ویل کیږي، اردو هم ویل کیږي او په افغانستان کې پښتو په دری ژبو دواړو همدلته په کابل کې ویل کیږي.
احمدی په قوالی سندره کې د زمان او مکان یادونه کوي. دا چې له دغه دوه کلمو هدف څه دی هغه وایي،
په دوه ټکو دی ټینګار کوي. دوی وایي چې کله قوالی سندره ویل کیږي هغه دوه ټکي دی، یو زمان یادوي یو مکان یادوي، چې دغه دوه ټکي باید د زمان څخه مطلب دا دی چې په د لمانځه په وخت کې به دغه سندرې نه ویل کیږي، داسې یو وخت به وي چې د لمانځه وخت نه وي دغه سندرې به ویل کیږي. او د مکان څخه مطلب دا دی چې کله چې دغه سندرې ویل کیږي دا باید یو داسې ځای کې وي چې له کړکیو د کوټو څخه ښځینه دوی ونویني، یعنی سالکین ونویني. دغه سندرې چې کله ویل کیږي هلته د دې سندرو سره دغه سالکین چې دا سندرې وایي یو ډول حرکات هم اجرا کوي.
د ښاغلي احمدي په خبره چې په کابل کې قوالی سندرې د موسیقي استاد سرهنګ، استاد نتو او استاد امیر محمد ویلي دي او تر ټولو مشهور استاد ابراهیم غفاري دی. همدارنګه یو شمېر پښتنو سندرغاړو لکه رفیق شینواري، خیال محمد، احمد ګل او نورو سندرغاړو قوالی سندرې ویلي دي، خو په پښتو ژبه کې ورته زیات کار نه دی شوی. شاعر او لیکوال وصال هم قوالی سندرې اوري، خو خوشینه دی چې په پښتو ژبه کې د قوالی سندرو لپاره چا کار نه دی کړی. نوموړي ویل
د نورو سندرو په نسبت د قوالی ویل یو لک ستونزمن کار دی، مشکل کار دی. د هر سندرغاړي د وس کار نه دی چې هغه قوالی سندرې وایي. نو په دې برخه کې که یو څوک مثلا غواړي قوالی سندرې وایي، هغه ته په کار ده چې اول ځان په واقعي معنا باندې یو هنرمند جوړ کړي چې په هغه کې د یو هنر هنرمند دغه ټول نخې او د هنرمند کېدو هغه ټول پوره استعداد موجود وي. نو هیله مې داده چې زموږ یو شمېر سندرغاړي چې دغه استعداد په ځان کې ویني چې د کول شي قوالی وایي، په ځانګړې توګه په دې وروستیو کې کرن خان هڅه کړې ده چې یو څو قوالی سندرې ووایي او تر ډېره حده پورې بریالی هم پکې ښکاري. نو هیله مې ده چې دغسې سندرغاړي باید د پښتو ژبې لپاره دغه تشه هم ډکه کړي.
احمد فرید تابش د هیواد د موسیقۍ له سندرغاړو څخه دی چې قوالی سندرې ویلي دي. نوموړی وایي
قوالی یک عارف هم میخوانیم.
په دې موسیقۍ کې د اهل علم، شاعرانو، صوفیانو قول او وینا روایت کیږي او د موسیقۍ تر ټولو مهمو او اصلي آلو ارمونی، دو سره ډول، تبلی، دف او داسې نور څخه په ځانګړي ډول استفاده کیږي. د قوالی ډلې 12 نفری او 13 نفری وي، خو پرته له چکچکو بغیر قوالی نه کیږي. له بده مرغه دغه مقدسو کلامونو ته تر اوسه پورې په پوره ډول کار نه دی شوی. په کار ده چې کار ورته وشي او دا مکتب باید پیاوړی شي. تر اوسه پورې خو په افغاني ټولنه کې قوالی نه دي تشویق شوي. دا چې تشویق نشته دا مکتب وروسته پاتې دی. مینوالو، په دې هیله یو چې په پښتو ژبه کې هم قوالی پرمختګ وکړي او د موسیقۍ د دغه دروند او خوږ صنف ویونکي زیات شي، تر څو په اوریدو سره د اوریدونکو په زړونو کې د خدای مینه نور هم زیاته شي. په همدې هیله یو نننۍ خبرونه هم دلته تمامو. کومو رادیو ته لیکونه راستول پتی مودادی. په کابل کې مو دا پوسټ باکس شمیره د 1411، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده. د خدای په امان.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو